امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم سبا ته د امریکا کانګرس ته وینا کوي او د امریکا د باندنیو چارو وزیر په جنیو کې د اوکراین په موضوع غږیدلی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن لږ وروسته د اشنایانو غږ پروګرام لرو، کولی شئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې په زرګونو عراقي عسکر او ملیشو د جنگي الوتکو په واسطه نن د دوشنبې په ورځ د تکریت په خاره او خواوشا سیمو کې د داعش په پوستو او مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او متی العابد د دې ساعت خبرونه وایو.
په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې واشنگتن د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. وایي چې د تیرو 13 کلونو پرمختګونو به د سولې قرباني نشي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینګلی دا خبره د هغه اندېښنو له کبله وکړه چې افغانستان حکومت د تیرو 13 کلونو پرمختګونه په تیر بیا د ښځو د حقوقي پرمختګونه د سولې قرباني نکړي. making leader and the bezaya ubalili
at this point the importance of outside support has to focus on supporting negotiations
khagli mik kiliwel pazaga palaw ki muhim azada chi bahrani amlatar de khabruna latar tawala ul chi war sara pazaga hewat ki jagla aw zur zete pay tawrasi
په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو سراسري کمپاین پیل کړي. د ویل افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې د ښځو په حق کې ظلم او زور زیاتی او قانوني عمل او مخنیوي وشي او هغه مقابل کې قانوني عمل وشي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس وایي چې وروستیو طبیعي پیښو حکومت متوجه کړی دی چې د طبیعي آفاتو سره د مبارزې اداره او د عاجلو حالاتو کمیټه باید پیاوړی او مجهز شي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله څه باندې 300 کسان مړه او زخمي شوي دي. عبدالله ډاډ ورکړ چې د زیانمنو شوو خلکو سره مرسته او تر واورو لاندې شوو کسانو ژغورل د حکومت اساسي وظیفه ده. د افغانستان په سوولایتونو کې په دې وروستیو وختو کې د واورو او سیلابونو د لاسه خلکو ته د سرمال زیانونه اوښتي دي.
د کابل د امنیت قومندانې وایي چې د ټولو امنیتي حوزو امیرین، د کندکونو قومندانان او د امنی قومندانې یو شمېر مسؤلین له دندو لرې کړي دي او په ځای نوي کسان ګمارلي دي. د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د نوو کسان د معرفي په محل ویل چې
تعداد 27 نفر جدیدن تقرر حاصل کرده که شامل
او ویش کسان نوی مقرر شوی چې په هغه کې د اوزو امیرین، د بیلا بیلو امنیتی کندکونو قماندانان او همدارنګه د کابل په امنیه قماندانۍ کې مدیران شامل دي.
خاغلی رحیمی د کابل امنی قماندانۍ او د امنیتی حوزو د بخوانی امیرونو کارونه استای او هیله خیی چې د نورو کسانو په ګمارن سره به د کابل خار امنیت نور هم خوشی.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د پاکستان د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان ډیپلوماټانو توقیفول غندلې دي. دغه وزارت نطاق شکیب مستغنی نن د ازادۍ رادیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان د سفیر نه غوښتي دي چې په دې برخه کې هر اړخیزه سیړنه وکړي.
هغه توضیحات چې د مخه په دې اړه وړاندې شوي پیس ډول د قناعت او منلو نه دي. تیره ورځ چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په دې اړه د پاکستان له سفیر سره لیدنه وکړه، د افغان حکومت شدید اعتراض یې هغه ته ورسوه او له هغه یې وغوښتل چې په دې اړه هر اړخیزه څیړنه وشي او د پایلو په اړه د افغان لوري په جریان کې پریښودل شي.
د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې دوه تنه افغان ډیپلوماټان د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت د پولیسو لخوا ونیول شول او وروسته بیا دوه تنه نور ډیپلوماټان چې د خپل همکارانو د خوشی کېدو کوشش کاوه هغوی توقیف کړل.
ننګرهار ولایت کې د چاودنې له کبله شپږ ملکي کسان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ولایت عیان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وایي چې پیښه غرمې دوه بجې شوې ده چې د اچینو سالۍ په پانډولا سیمه کې د ملکي وګړو سراچا موټر سره چاودنه وشوه. نوموړی وایي چې په دې چاودنه کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله غوښتي دي چې د پلچرخي په زندان کې د بندي افغان عکاس نجیب مسافر دوسیه بیا وڅېړل شي. د مدني ټولنو یو شمیر مبارزینو هم نن په غونډه کې د محکمې نه غوښتي دي چې د ښاغلي نجیب مسافر سره د نرمښت نه کار واخلي. دغه عکاس په دې تورن دی چې اووه کاله پخوا یې د نجونو په یوه غونډه کې د دوه نجونو عکس اخیستی و او هغه یې په بلې کمپنۍ خرڅ کړی و او هغه کمپنۍ بیا ورنه د یو تلیفوني شرکت په تبلیغاتي کمپین کې ګټه اخیستې وه. د نجونو کورنیو د دې کار له کبله په عکاس نجیب مسافر باندې عریضه کړې وه. د نجیب مسافر زوی قیس نجیبي د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې ویلې دي:
انجونو د کورنۍ سره د دې دوسیې خبره تصفیه شوې وه، هغوی برات ورهم ورکړی و، خو د ده پلار اوس په حکومتي دوسیه کې په زندان کې پروت دی او په غیاب کې ورباندې حکومت لخوا د شپږو میاشتو سزا اورول شوې ده.
او د افغانستان د انتخاباتو چارواکي وایي چې د تاجکستان واکمن ګوند پارلماني انتخابات ګټلي دي. په دې انتخاباتو کې بي نظمي او خبرونه ورکړ شوي دي او د کمونست ګوند رئیس هم دا انتخابات مسخره انتخابات بللي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به چې امریکا ته په سفر راغلی دی، سبا د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې نن د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو دفاع وکړه. وایي دا څرګنده ده چې د دې ملک په باره کې یو متوازن تمرکز نشته دی. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن په داسې حال کې په جنیو کې د امریکا د ملګري ملک یعنی اسرائیلو دفاع وکړه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو د طرفدار ګوند کانفرنس ته وینا وکړه او سبا د سیشن به په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا کوي. جان کیری په جنیو کې په بیان کې د بی عدالتیو په برسېره کولو کې د ملګرو ملتونو ونډې باندې رڼا واچوله، خو پوښتنه وکړه چې ولې په مکرر ډول د اسرائیلو په باره کې پریکړې کیږي. جان کیری ویل امریکا به د اسرائیلو د بشري حقوقو د سابقې په باره کې سوالونه باندې په عادلانه ډول غور وکړي، خو د هغو هڅو ملاتړ به ونه کړي چې هر وخت د اسرائیلو د منځوي کېدو او غیر قانوني کېدو لپاره کیږي. عراقي عسکر او ملیشو نن د بغداد شمال په لوته سیمه کې د اسلامي دولت په وسلوالو باندې حمله کړې ده چې د تکریت ښار ته د بیرته نیولو لپاره لویه لاره پرانیزي. د عراق پوځي قمندانانو ویلي دي په داسې حال کې چې هوایي قوه د پاسه بمباری کوي، پیاده عسکر مخې ته روان دي. د اسلامي دولت ډلې د تکریت ښار د جون په میاشت کې د عراق په شمالي سیمه باندې د حمله رئیس نیولې ده او دغې نه وروسته د عراق دویم لوی ښار موسل چې د صلاح الدین د ایالت په شمالي خوا کې موقعیت لري هم نیولې ده. صدر اعظم حیدر علیبادی چې د تکریت او صلاح الدین د آزادولو لپاره د هڅو د نظارت ملاتړ د سمارا د ښار نه کاوه، پرون د دغه عملیاتو اعلان کړی دی. شمالی کوریا د لند واټن دوه توغندي سمندر ته توغولې دي. دا ښکاری چې دا کار د جنوبی کوریا او د امریکا په هغو ګډو نظامی تمریناتو باندې د اعتراض د سرګندولو لپاره کړی دی چې په تیره دوشنبه پیل شوې دي. پیونګ یانګ خپل دښمنانو ته خبرداري ورکړ چې بیرحمانه حمله به وکړي. د جنوبی کوریا مامورینو ویلي دي دغه توغندي د شمالي کوریا د بندري ښار نیمپونه 490 کیلومتره لري په ختیځ سمندر کې لویدلې دي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت نتاق کیم ان سونګ ویلي دي دغه پیښه تصادفي نه وه، بلکې په لوی لاس د پاراونی یو عمل دی چې شمالي کوریا توغندي ورکړي، خو د لګیدو حد او حدود نه دي تعین کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي په ختیځ اوکراین کې نارینه ښځې او ماشومان وژل کیږي، شکنجه کیږي او جنسي تیری پرې کیږي. د امریکا علي رتبه ډیپلوماټ دغه خبره نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې کړې ده. د دې لپاره چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د بشري حقوقو د غونډې ته وویل چې په اوکراین کې د اوربان په حق له کافي پرمختګ شوی دی او د کیف نه وغوښتل چې د افراطیانو نظام لري کې. امریکا او اروپایي ملګري په اوکراین کې د ماسکاو د اقداماتو لکه